د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی تنکلی دي نیولی دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بی اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبان رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,240 تنه مړه شوي دي. د ادارې دغه راز ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن شوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړېدلي دي. او د اوکراین په وز وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې 14 هوایي حملې کړي. د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15 منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 30 ته زیات شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ازادي رادیو ته خراغلاست. په دغه 15 دقیقه ګردیم چې مو بیا هم ز صفی الله ستانګزای کوربایم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري په دې باندې خبري کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لکو افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر لدندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لکه شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزای صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د انجی باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوز ټولو منسوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه لدینه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس لدینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همدغه سي چې تاسو په خپل په سریزه کې ویل، د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منسوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو، او په عین ډول باندې یو تعداد چې ارقام یې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو، او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو، هغه هم د دې ګواښه جلا یا پرته پاتې نه شو، بې برخې پاتې نه شو. متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه و، او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې او دا غو ټول کم امتیازات چې دا ټول قطع کړي دي ور باندې، او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې، او دا غي پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي، نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي، زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو، د دوی د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د الله تزموک په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې، دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خبر شوې وو، هغه په کلکه رد کړي وو، ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټول پخوانیو پوځیان او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو راپور ونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوی او تریتم شوی دي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد غږ به ورسته تاسو خبر کو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موعدان چې ټلیفون مو واخیست او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي. زموږ بحث هم پم دې را سرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي لدندو شړل شوی دي او ماشونه پرې قطع شوی دي، ډیر لوی شمیر شو، خو درې نیم لکه چې ګاڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه سلوش مرکزانو بې دندې کول او بیا ماشونه پرې قطع کول دا په څه معنی بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داس یو بنسټ و چې د یو ملي بنسټ وو، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو، د دوی د تحصیل، د کچې سره سم، د دوی د فعالیتونو سره سم، د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړي وو، کاغه ترفی وو، کاغه تقاوت وو، کاغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن ووسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږه درنه میلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي، او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوی وو د جنگونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډیر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا حدودي مسلم حق دي چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه به جاری وساتل شي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې، دا بعد دوی ژوند ته تاثیر ونه واچي. خو متاسفانه دا لای جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دي.
مونږ دی نظامی کسانو چې دوی د تعامل څخه متاثر شوی دی د دې پسند کې مونږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي که د چپی حکومتونو له وخت دي که د مجاهدینو د حکومت له وخت دي که د تیر دور طالبانو وخت یا د دیموکراسي له وخت دي دوی د افغانستان اتباع دي او دوی د یو ملي وفاق د رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خوندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کنین سبا یو گروپ قدرت پلاس واخلی او نور خلق سخه حقونه سلب کی دا خو مون هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو دا د ما عمده ټکی و چې تاسو هم یارز
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ. لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یادا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبر ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم جګی تعداد نه ده متوجه شوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی سي د چا له خوا نه اجازه نه سي څوک تعداد کې.
ښاغلی مجاهد وایي چې که څوک له ګواښ سره مخ وي کولی شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړې عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری لومړی به د ښاغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو او بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون کې فکر کوم اوس هم شته د غوی په ارتباط کې وغږیږي.
مهرباني په خیر وي سید زبرام فرصت ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې کوم باس او درلود او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې کوم باس درلود مطلقا د تایید وړ ده چې شې دو ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي او دا نیمګړتیا تاسو په یاد وي د 1941 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېر پخېمانۍ پایس شو کله چې دوی پوه شو او کله خيار شو نو بیا ډېر قدر ورته ورکوه. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنه ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وی دا واقعیت نه لري المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي په باندې لیکه چا باندې پورا مستند اسناد شته دي د مطبوعات سره اسناد شته دي د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فحال دی په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وې داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي او بل د دوی خپلمنځي اختبالي
بله موږ تاسو راغاوو جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبان او ټول مسولین وکي حاکم چې واقعیت د هغه ولستا او نړیواله په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري په دې خاطر چې دوه خو امنیتی تهدیدات هم ردی دوه خپل منځي اختلافات هم ردی دوه د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی ولدا هغه واقعیتونه دي ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکي او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبینی لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسی، نو دا باید بنی ټولنې سره شریک کی، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز منسوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوي او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري، او یا هغه ټپیان چې هغه پایز د مایوبیت دا هغه شوی دی، او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرت سګردي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي، هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه ورکړ شي، مثلا یو نمره یا ازمکه یا یو کور، حتی د بعضې ځایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دوه برته اخیستل شوي، او حتی د شهیدانو د کورنیو سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه، حتی هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي، بندیان شوي دي، حتی د هغو کورونه چې پلټل شوي دي د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي، یو اور یې ورته اچولی او ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل، د دې مسائلو دوام، د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو، دا پرته دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي، نور هم ستونزې رامنځته کړي، او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري، او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي، چې موږ په یو مرکې باندې هغه باندې خاور واچو، د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاور واچو.
خاغلی شینوار مننه، تاسو به بیا مراشو اوس به ورشو. خاغلی رامسپور ته، خاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چړنګیده، امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې، او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په وایي برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي، یا په ګڼو نورو تخنیکی برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه، او بل اخر حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي ک نړیوال ټولنې په غاور سره کار کړی وي، او په خواني باندې پیسې نوی باندې کړي، یا هڅه کړي وي چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي، او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی، یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استرلی شوی و، کومکونه ډېر راغی، سو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلې یاست چې 3 لک لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته و د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې دی یعنی په ملي کچه، په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود وو، او دا د سقوط لامل وو، دنیا ترې حساسې وو. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خورالي وو. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه، د موږ د رهبری څخه ډیر مایوسه وو، همغه وخت هم وروسته هم، او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې د اخیستل شوي وو هغه هم ډېر ګړندی نه وو، هغه هم ډېر په یو سوچه نیت سره نه وو متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناستې، دوی هم دې خوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو وروستۍ ورځو کې دوی قطر ته لاړ، او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامي قوتونو چې په هر شکل دي مونږ ورته وای اردو ملي خوایلې نه سوځي، که چې د اردو ملي تعریف وربند صدق نه کوي، د دې لپاره د 15 میلیارډ ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یو د چالتې د انتقام مرکز دی، او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري، او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو، هغه حالت د
سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو، یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو، او بیا هم دغه موجوده کسانه موجوده دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي، او دا کومکونه کېدای شي جاري وساتل شي یا لاسره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کې یو کټګوري اشخاص حفظ شي، دوی امتیازات واخیستل شي، دا نو دا سیاست کار نه ورکوي نن سبا په دنیا کې، خصوصا په افغانستان کې. او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلک، هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسیپ او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکوي. دا خلاف د کرامت انساني ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فایل سی، خو پدې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندې وي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نظر بام را واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبرې کړې دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړې دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده. واغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړې دي، لکه څنګه چې ښاغلی رام سپور وویل، خو امریکا هم شته، سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیسته د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، دغه پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي، یا داسې ټکی یا شرط به خودل کېدای شي چې دغه پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د غوډو حقوق او امتیازات، او یو د نوی د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړېدو او تشکیلودو باس ده. لومړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې هغه تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوی، هغه رامنځته نشي، او د هغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونو ته د هغه پاوز د لپاره ارتیا ده او کوم امکاناتو ته ارتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي. چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي، نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تزرخه کې چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوو تعریف نه لري او هیڅ نوو مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده، هغه نه دل کیږي. نو دا هغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هند منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې وي، مثلا تاسو ګورئ کومه پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغه د استعمال د پاره خو موږ متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایی درلودل چې داسې ظرفیت تولید کړي؟ چې نه، بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې یو پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیاری هم جوړې کړلې، نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه، او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ، هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هغه سره هم داسې چلن کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چور سپارل کیږي هغه اجرا کی ولی هغه په داسې کچه نه دی چې هغه د باس مورید یو داسې یو فیصدی چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده، ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پوز ټول منصوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه تر کوم سیاسي ډلې پورې، نه د کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري. هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې، د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي، او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي، متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي، او دا د افغانستان تېرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه نه تمام شوی او نه تمامېږي د نه وروسته هم. او هغه څه چې اوس په وسلوال پوز کې په محدود ډول باندې فعال دي، هغه دوه داسې څه نه دي چې موږ په هغه باندې باس وکړو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کړو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وخت هم په کمیدو دی، تاسو ورستای نظر بم راواخلو. د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راته وای، دا راته وای چې څومره ممکن ده چې دغه د پخوانیو پوځیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي، او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ور هواره کړی شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکاټ، اگر کوم چې شنواری صاحب فرمایل شي او دکتورین تعریف شوی دکتورین د ملي اردو څخه موجود نه وي، دا به ډیره سخت اقتصادي پیشبینی وکړي چې سکیږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي، او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارالخیز کار وکړي، او د متخصصینو نظریات واخلي، او ورته یو جامع طرح جوړ کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي، دا فقط په انډیوالي په سیستم باندې روان دي، او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي، او د مصالح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي، چې دوی د یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي، هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي، او ملي منافع پکې مطرح وي، هغه باندې کار وسی.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم که خپلې وروستۍ خبرې لنډې راونغاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
صحیح ده، او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
ستانکزی صاحب په خیر ویسی، زه به فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو وسلوال پوځ منصوبینو یادونه وکړه، ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي، او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي، هغه هم د باس ور دي. تاسو وګورئ، یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري، ولې په آخر کې چې کله هغه تقاعد ته ځي، هغه د تقاعد امتیاز د هغه د خپل معاش نه، د هغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکړل شوی دی، هغه وځ کیږي، او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي، هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي. هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منصوبینو ته، د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله دا ده چې د هغه لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دی، د وسلوال پوز منصوبینو ته، د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه دلارې ورسیږي. او دوی په خپل منځ کې ډېر زیات ستونزې لري، دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منصوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسولای، او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه ظرفیتي له هغه
مننه کوم ښاغلی
او دغه امتیازات ورکړي.
اجمل عمر شینواری، په خوانی نظام د امنیتی او دفاعي سکتور ویان کور مودان چې پروګرام کې مبارخه واخسته، اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مرسته راوړید. مننه.